سلام، سیار زیو هستم. با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. در برنامه امروز روی بحران اقتصادی موجود در افغانستان صحبت می‌کنیم. دوستا، نکته اساسی مورد بحثی برنامه نقش کشورهای منطقه به ویژه چین و پاکستان روی چگونگی شکلگیری وضعیت در افغانستان خواهد بود. ما در برنامه تلاش کردیم دو مهمان داشته باشیم، یکی محترم محمد داود قیومی، دیپلمات پیشین و پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنچن کانادا، و همچنین تلاش میکنیم تا محترم فیض زلان، استاد دانشگاه کابل را که هر دو ممکن است طریق اسکایپ با ما به تماس شوند باشند. فعلا خوشبختانه آقای قیومی را با خود داریم، بحث با ایشان آغاز میکنیم، اما امیدوار هستم که همکارای تکنیکی تانسته باشند آقای زلان را هم با ما وصل بکنن. آقای قیومی، به برنامه خوش آمدین. آواز مرا میشنوین؟
سلام خدمت شما. بله، صدای شما رو
میشنوم. تشکر. اما طور که در آغاز برنامه شنیدین، روی بحرانات اقتصادی موجود در افغانستان صحبت میکنیم و نکته اساسی هم چگونگی نقش کشورهای همسایه به ویژه چین و پاکستان در افغانستان است. ما سوال اول میشه که از شما پرسان بکنم، پاکستان و چین همتای بزرگ اقتصادی یکی دیگه در منطقه هستند و بیشتر به می باور هستند که نفوذ اینا در سیاست افغانستان از هر زمان مشهود بوده. چه فکر میکنین نقش این دو کشور در وضعیت فعلی افغانستان چگونه است؟
سلام خدمت شما و همکاران گرامی در بس و همه بیننده ها. خب ببینین، قبل از اینکه راجع به نقش هر دو کشور در ارتباط به وضعیت فعلی افغانستان و تعاملشان با طالبا و نقششان در مخصوصا در مسائل اقتصادی بحث بکنیم، لازم است اگه اشاره بکنیم به شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است و همچنین روی کرده سیاست خارجی چین و پاکستان در مورد افغانستان. خب با توجه به تحولاتی که پس از سال 2021 در افغانستان رخ داد، مخصوصا پس از فروپاشی دولت پیشین و ایجاد شکلگیری حکومت طالبا، به نظر می رسه که منطقه، مخصوصا سیاست های منطقه، تا حدود زیادی دیگرگون شد. یعنی به نظر میرسه که تحولاتی ممکن است جدیدن هم در منطقه شکل بگیره. در گذشته به دلیل حضور امریکا در افغانستان و نقش بسیار عمده‌ای را که در منطقه داشت، از یک طرف پاکستان در واقع تعاملی را که با افغانستان با امریکا داشت، و از سوی دیگر دیده میشد که یک نوع سیاستی دوگانه را در خدمت افغانستان بازی میکنه. از یک طرف با امریکایی‌ها تعهدشی بود که یک نقش مثبت را در تحولات افغانستان بازی بکنه، از سوی دیگر در واقع سیاست های مختلف را دنبال میکرد. اما چین سیاستش عمدتاً ای بود که ثباتی که در افغانستان در گذشته بود، اون ثبات اگر دائمی میشد، اگر وضعیت صلح، مخصوصا صلح، تحکیم پیدا میکرد، یک توافق سیاسی بین دولت پیشین و طالبان شکل میگرفت، اساسی ترین اهداف چینی بود که برنامه یک کمربند یک راه یا یک کمربند یک جاده را که افغانستان میتونست در اون سیاست، در اون پالیسی چین نقش بسیار بارزی را بازی بکنه، اون سیاست عملی بکنه. اما با فروپاشی دولت گذشته، خب به نظر میرسه که برخی زیادی از کشورهایی که وضعیت افغانستان در چارچوب چشمنداز اقتصادی نگاه میکردن، هنوز هم آماده نشدن که یک برنامه مشخص را در قبال افغانستان داشته باشند. در شرایط کنونی هم پاکستان هم چین، در حالی که هر دو با طالبان رابطه دارند، نسبت به وضعیت فعلی افغانستان، مخصوصا ثبات سیاسی افغانستان، زیاد یک دیدگاه دراز مدت ندارند. چینایی‌ها در حالی که علاقه‌مند سرمایه گذاری هستند، می‌خواهند که در افغانستان پس از پایان حضور امریکایی‌ها فرصت بیشتر برشان فراهم شده که سرمایه گذاری بکنن، اما سوی دیگر شکنندگی به شرایط فعلی افغانستان و ناکامی به پروسه گفتگو بین طالبان و گروه های مخالف این سبب شده که هنوز به چین با یک امیدی دراز مدت روی برنامه اقتصادیش در افغانستان برنامه نداره.
آقای قیومی، طالبان از گذشته متهم میشن به این که کنترل و یا هم استقلالیت خاص خود در رهبری نظام ندارن و بیشتر متاثر از سیاست های منطقه هستن، به ویژه پاکستان نفوذ سیاسی گسترده و حتی نظامی و اقتصادی در افغانستان داره. چی فکر میکنین برای یک حکومت مثل حکومت طالبان ادامه زمام به شکل که ممکن اتهام بالایشان وارد میشه ممکن است و یا هم اگر نتانن متضمن استقلال، استقلالیت و منفعت افغانستان شوند در نهایت فروپاشیشان زودتر است؟
خب ببینین، طالبا به برداشت ما به دو مشکل بسیار جدی مواجه هستند. یکی مشکل اساسیشان مشروعیت داخلی است. هر دولتی که در واقع مشروعیت داخلیش از مردم نگیره و دولتی که در نتیجه رضایت مردم شکل نگیره، در نتیجه انتخابات شکل نگیره، در نتیجه در واقع رأی مردم شکل نگیره، خب طبیعتا عمرش بسیار کوتاه است و ممکن است که از سیاست سرکوب بیشتر استفاده بکنه. نکته دوم به برداشت ما چالشی را که طالبان رو به شکل بسیار جدی مواجه هستند مشروعیت بین المللی است که در واقع در ابتدا فکر میکردن او فرضیه را که در ذهنشان بود که در چارچوب موافقت نامه دوحه عمل نکردن، در حالی که متعهد شده بودند که در ارتباط با گذار سیاسی و شکلگیری یک حکومتی که با حضور تمام گروه ها باشه همکاری بکنن، و اما برخلاف او تعهدات حکومت سرپرست تشکیل دادن. خب دیدگاهشان این بود که پس از اینکه حکومت سرپرست تشکیل دادن ممکن است کشورهای منطقه به سرعت طالبان را به رسمیت بشناسه، به دنبال او جامعه جهانی و قدرت‌های مؤثر در نظام بین الملل هم به عنوان یک واقعیت با طالبان تعامل بکنن و اینا را به رسمیت بشناسن. از این منظر پس از دو سال میبینیم که کماکان این مشروعیت بین المللی را طالبان به دست نآوردن. با این وضعیت ما تصور میکنم که خیلی دشوار است که بتانه طالبان در واقع این وضعیت را حفظ بکنن. اما سوالات زیادی ایجاد بشه که خب ممکن است که برخی کشورهای منطقه حمایت بکنن طالبان را. اگر در صورتی که حمایت کشورهای منطقه باشه یک نوع تعاملات اقتصادی را کشورهای منطقه روش کار بکنن و از سوی دیگر حمایت های از طالبان داشته باشن، خب بدون شک خب طالبان میتونن که تا حدودی عمر حکومتشان طولانی تر بسازن.
آقای قیومی، همونطور که شما هم اشاره کردین، بدون شک طالبان در یک انزوای بد سیاسی از نقطه نظر تعامل با جهان قرار دارن و بیشتر هم به می باور است که پاکستان با منفعت از امی موقعیت، از یک طرف طالبان را میگه که اگر پاکستان نباشه رابطه طالبان با جهان ممکن با خطر مواجه شد و ما هستیم که رابطه ایتان را با جهان تأمین میکنیم، و از طرف دیگر جهان هم ترغیب کرده تا یک حدی که لسان و یا هم زبان طالبان را پاکستان بهتر از هر کشور دیگی میفهمه و ممکن تا حد نفوذ هم داره با بالای ای گروه، و نگرانی یعنی است که با سوء استفاده از مجبوریت طالبان پاکستان آنچه که کاملا منفعت ملی خودش باشه را در افغانستان میخواد تأمین بکنه و او هم کنترل وضعیت اقتصادی، سیاست خارجی و داخلیش و تا سیاست های نظامی ای گروه. شما چی فکر میکنین؟ برای افغانستان فرصت باقی مانده که به یک شکوفایی اقتصادی که بسیار دور است به یک ثبات اقتصادی حداقل دسترسی پیدا بکنه؟
تشکر. سوال مهمی را اشاره کردین. ببینین، در ارتباط با کشورهای متاثر از جنگ، در ارتباط با کشورهای جنگ زده، یک فرمولی بسیار روشن وجود داره. از سال 1990، مخصوصا 1990، سازمان ملل متحد که در اون زمان آقای پتروس غالی سرمنشی سازمان ملل متحد بود، یک برنامه مشخصی را در ارتباط با کشورهای جنگ زده ارائه کرد. در چارچوب برنامه تاکید میشه که ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، شکوفایی اقتصادی کشورهای متاثر از جنگ بستگی به نوع نظام دارد، بستگی به حضور گروه های سیاسی در نظام دارد و حمایت مردم از نظام دارد. خب بدون شک با این وضعیتی را که امروز در افغانستان ما مشاهده میکنیم، حکومتی را که طالبان ایجاد کردن، خب به نظر میرسه که تعداد بسیار کمی از گروه های نخبه، گروه هایی که در واقع در عرصه های پالیسی، در عرصه های اقتصادی میتونن که دیدگاه مشخصی داشته باشن، میتونن که مؤثر باشن، کمتر در حکومت طالبان دیده میشه. و از سوی دیگر سیاستی را که طالبان انتخاب کردن یا روی کردی را که در سیاست خارجی و داخل میرسه، خب حضوری کمتری از گروه های تحصیل کرده را آدم میتونه در جامعه ببینه که فعال باشه. از این منظر من فکر میکنم تا امکانات شکوفایی اقتصادی و تحول اقتصادی، ثبات سیاسی بسیار زیاد محدود است. اما اقتصاد، شکوفایی اقتصادی و از سوی دیگر یک تحول مثبت، ما زمان میتوانیم که نسبت به او خوشبین باشیم که طالبان پالیسیشان را تغییر بدن و آماده پذیرش گروه های مختلف شوند. دست کم آنچه را که امروز دنیا، سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه تاکید میکنند در ارتباط به شکل گیری یک حکومت فراگیر، به او در واقع پاسخ مثبت بدن. و از سوی دیگر پرسش بسیار مهمی که وجود داره، جامعه بدون حضور زنها نمیتونه که شکوفایی اقتصادی داشته باشه. من فکر میکنم با این وضعیت ما کمتر میتونیم که در ارتباط با شکوفایی اقتصادی خوشبین باشیم.
آقای قیومی، یک خوشبینی دیگه وجود داشت، او هم باور بعضی آگاه ها که با فروپاشی جمهوریت و خروج ایالات متحده و همتایانش از افغانستان، ممکن فرصت برای چین و ویژه شرکت های خصوصی چینی مساعد شده باشه و فرصت بهتره برای بهره بردن از منابع زیرزمینی افغانستان برشان مساعد شده باشه. به نظر شما با گذشته بیشتر از 1.5 سال سلطه طالبان در افغانستان، چی فکر میکنین چین که خیلی امو گفته امریکایا جاه طلبی اقتصادی بزرگ داره در جهان، حال از افغانستان چی میخواه و یا هم افغانستان را چگونه میبینه؟
خب چین بدون شک وضعیتی که فعلا در منطقه با وجود آمده از این وضعیت راضی است و چین در دراز مدت به دنبال حضور بسیار فعال در عرصه های سیاسی و اقتصادی است. هم در افغانستان و هم در آسیای مرکزی یک سیاست دراز مدت دنبال میکنه. در گذشته هم روی این برنامه چین یک اهداف بسیار دراز مدت داشت، اما با مخالفت امریکایی‌ها مواجه شد. اما از سوی دیگر چین به این باور است که با ساختار سیاسی را که امروز طالبان تشکیل دادن، مخصوصا طالبان موفق نشدن که یک تعامل سازنده با جهان داشته باشند، تعامل سازنده با کشورهای منطقه داشته باشند، به چین پرسش برانگیز است که آیا طالبان میتوانند با انزوای بین المللی که امروز تجربه میکنند در عرصه مبارزه با افرادگرایی، در عرصه مبارزه با گروه های دهشت افغان جمله داعش موفق شوند، آیا طالبان می توانند که در واقع یک حکومت را تشکیل بدن که مردم افغانستان از او حمایت بکنه؟ این سوالات بسیار اساسی است که نزد چینایی ها
بدون شک در اینجا ما می خواهیم استاد قیومی امیر بگویم که فعالیت هر نوع شرکت و یا هم هر نوع سازمان صنعتی در افغانستان ممکن تابع تأثیر عمو تحریم های جهان بر حکومت طالبان باشه و تا که تحریم ها از حکومت طالبان دور نشه هیچ کشور نمیتونه داخل افغانستان فعالیت آزاد تجارتی و اقتصادی داشته باشه. حالا میشه آدم خوشبین باشه که چین شاید بتانه به خاطر منفعت اقتصادی ملی خودش هم که شده فشار بر طالبان ایجاد بکنه که در سیاست‌های سختگیرانه‌شون تغییر وارد بکنن یا خیر، یعنی میتونه چین فشار اعمال بکنه و یا هم استفاده کرده از فشار سیاسی بالای طالبان تا حالا یا خیر؟
خب دکتورونی سیاست خارجی چین به یک اصل بسیار مهمی که تاکید میکنه باور داره این است که سیاست عدم مداخله را در امور کشورها حمایت میکنه و دنبال میکنه. به این اساس من فکر میکنم امکانات بسیار محدودی وجود داره که چین بر طالبان فشار وارد بکنه، اما چین ممکن است که پیشنهادات مشخصی به طالبان داشته باشه. چرا؟ یکی از برنامه‌های اساسی چین، مخصوصاً سیاست خارجی چین در مورد کشورهای متاثر از جنگ است که پیشرفت و توسعه با صلح پایدار رابطه بسیار نزدیک داره، و از جانب دیگر در حالی که چینایی ها علاقمند هستن به سرمایه گذاری به افغانستان که شما اشاره کردین، اما چین شرایط کوتاه مدت افغانستان یا شرایطی که امروز در افغانستان شکل گرفته زیاد به این یک باور دراز مدت نداره. چین به این باور است که ثبات سیاسی افغانستان در گروی تفاهم سیاسی طالبان با گروه های مختلف هست، ثبات سیاسی افغانستان در گروی تعامل سازنده افغانستان با جهان است. بدون پیدا کردن یک رای حل سیاسی، مخصوصا حل منازع قدرت در افغانستان، خب ممکن است که چین و برخی قدرت های منطقه به دنبال سرمایه گذاری در افغانستان به شکل دراز مدت نباشند. اما از تحولاتی که فعلا در افغانستان رخ داده استقبال میکنند، چرا مخالف حضور امریکا در منطقه به ویژه به افغانستان بودند، و از سوی دیگر بسیار چین با احتیاط تلاش میکنه که وضعیت افغانستان بررسی بکنه و دنبال بکنه و نگرانی های زیادی از حضور گروه افرادی دارن.
به می بحث به مجرد سقوط جمهوریت با سرکار شدن حاکمیت طالبا بیشتر به این باور بودن کشورهایی که با طالبا در زمان جنگشان نزدیکی می کرد، مثل روسیه، چین، پاکستان، اینا ممکن در زودترین فرصت روابط خود با حکومت طالبا عادی بسازن و حتی شاید حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن. شما چی فکر میکنین انگیزی اساسی یا عامل اساسی که کشورهایی که حتی به شکل همتای طالب پنداشته میشدن و اینا را طالب به رسمیت نشناختن با گذشت قدر زمان چی است؟ آیا در واقع مسئله حقوق بشر است یا هم چیز دیگه بزرگتر وجود داره که باعث میشه مثل گذشته که پاکستان و عربستان و سعودی امارات حتی در زودترین فرصت اینا را به رسمیت شناختن نشناسه؟
ما برداشت میکنم دو عامل نقش بسیار اساسی داشت که کشورهای منطقه هنوز هم طالبان را به رسمیت نشناختن. عامل اولی است که آنچه که به نام پروسه صلح در دوحه شکل گرفت، برخی زیاد از کشورهای منطقه به باور بودند که این پروسه صلح در واقع منجر به پیدا کردن یک راه حل سیاسی بین طالبان و حکومت پیشین شود، و تاکید چانی بود که پس از خروج امریکا از افغانستان یک دولت شکل بگیره که در او همه گروه های سیاسی حضور داشته باشند. اما حکومت پیشین افغانستان به شیوه‌ای که سقوط کرد پیش از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان پرسش‌های زیادی را در بین کشورهای منطقه ایجاد کردند. برخی از تحلیلگرای چینایی، برخی از تحلیلگرای کشورهای منطقه به این باور هستند که در واقع چیزی به نام پروسه صلح نبوده، بلکه یک پروسه بوده که روی تغییر نظام و تغییر رژیم کار صورت گرفته. و بسیاری ها به این تاکید میکنن که طالبا بدون البته حمایت امریکا یا بدون اینکه اونا شرایط فراهم نمیکردن موفق نمیشدن که دولت پیشین از سقوط بتند. به این اساس کشورهای منطقه نسبت به طالبا تا حدود زیادی یک نوع سوی زن هم دارن، در حالی که تعامل دارن فکر میکنن که یک نوع تعاملات پیچیده بین طالبا و امریکا وجود داره. از این منظر زیاد اعتماد نمیکنن. خب نیاز
اما
است که زمان بگذاره.
پیومی، خب یک بحث امو سرآوی است که همگی رویش تاکید میکنه، اما اگر قرار ای باشه، آیا ایالات متحده به منفعتش است که حکومت طالب در نهایت به رسمیت شناخته نشه و در منطقه به یک زخم دائمی که او همو پشیمانی های بزرگ از ناکامی در مقابل مبارزه با دهشت افغانی، تأمین ثبات در منطقه و اینا را با خود داشته باشه برای همیشه؟ یعنی آدم گیج میشه اینجا چی بحثی وجود داره؟
خب دیدگاه مختلف وجود داره، البته مخصوصا پس از اینکه دولت پیشین افغانستان سقوط کرده. اما تئوری توطئه هم یکی از تئوری‌هایی است که تعدادی به باور هستند که البته یک تغییر رژیم بوده. خب به هر حال چیزی که بسیار بسیار مهم است به کشورهای منطقه در شرایط کنونی این است که منتظر هستند که یک تفاهم جمعی در ارتباط با طالبا تا حدودی شکل بگیره و جانب دیگر در داخل افغانستان یک تحولات سیاسی هم با وجود بیاید. هنوز هم کشورهای منطقه در صحبت‌هایی که داشتند، در نشستی که در سمرقند صورت گرفت، در نشستی که در مسکو صورت گرفت، به صورت کلی اگر ما دیدگاه کشورهای منطقه را در مورد افغانستان و طالبا خلاصه بکنین، تأکید کشورها همی بوده که حکومت طالبا نمایندگی از ترکیب جمعیتی افغانستان نمیکنه. افغانستان کشوری است با ترکیب جمعیتی و اقوام گوناگون، بهتر است که یک حکومت نسبتاً فراگیر شکل بگیره و بعداً این سبب میشه که تعاملات سازنده و چند جانبه بین افغانستان بین کشور منطقه با وجود بیاد.
بر اساس مطالعه‌ای که شما از افغانستان و منطقه دارین، چه فکر میکنین؟ آیا امکان تحول گسترده در سیاست و رهبری طالب وجود دارد؟ با گذشت قدر زمان و شواهد و حوادثی که در افغانستان از لحاظ سیاسی شکل میگیره، چه فکر میکنید؟
خب یک چیزی را که ما میتونیم از پالیسی یا سیاست‌های طالبا مخصوصا در 20 سال گذشته بررسی بکنیم و نتیجه گیری بکنیم این است که طالبا کمتر از خودشان در برابر خواست کشورهای منطقه و جامعه جهانی نرمش نشان دادن. همیشه روی اصول و برنامه‌ای که داشتن پافشاری کردن. از این منظر اگر ما وضعیت بررسی بکنیم، امکانات بسیار محدودی وجود داره در جهت تغییر رفتار طالبا، پالیسی طالبا و در واقع یک نوع پاسخ مثبت دادن به خواست جامعه جهانی و کشورهای منطقه. نکته دوم به نظر میرسه، البته به عنوان یک دیدگاه بین برخی از کسانی که نسبت به افغانستان مطالعه دارن بررسی میکنن، یک دیدگاه موجود است که تعدادی از طالبا البته به باور هستند که با خواست جامعه جهانی تلاش بکنن که یک پاسخ مثبت ارائه بکنن که تا یک راه حلی در ارتباط به افغانستان ایجاد شود. این تعداد چقدر میتونه در سیاست کلان طالبان تاثیرگذار باشه، بستگی به زمان داره. اما در دو سال گذشته چیزی که ثابت شد، تعیین کننده در سیاست طالبا گروه های رادیکال و افراطی است که عمدتاً در چارچوب رهبری طالبا وجود دارند.
برای روشن ساختن از آن عامه استاد، اگر طالبا بخواهند که ثابت بسازند که وقت شما میگین پالیسی طالبا، بیشتر مردم به این اعتقاد دارن که طالب از خود پالیسی ندارد، طالب برش پالیسی دکتیت میشه و گفته میشه که چنین عمل باید بکنن. و در آغاز برنامه هم گفتیم که شک از این وجود داره که اسلام آباد به خاطر منافع ملی خودش میخواد آنچه که در افغانستان اتفاق میفته زیر کنترلش باشه. شما چی فکر میکنین؟ آیا طالبا فرصتی از این خاط داشتن که به خاطر ساختن یک روی بهتر بر ملت افغانستان و همچنان واضح ساختن از این که پالیسی از خودشان است، یک تصمیمی که به منفعت مردم افغانستان باشن بگیرن و یا هم بتانن بگیرن؟
خب پیچیدگی ها بسیار زیاد وجود داره که آیا طالبا میتونن تصمیمی مستقلانه در مورد افغانستان بگیرن، یا هنوز او بحثایی که در مورد رابطه طالبا با کشورهای منطقه وجود داره کماکان ممکن است که او رابطه ها حفظ شوه. اما مسئله بسیار بنیادی من فکر میکنم این است که کشورهای جهان، مخصوصا کشورهای تاثیرگذار و سازمان ملل متحد تعاملی را که با طالبا عنوان میکنه، بحث میکنه، ادامه داشته باشد تا ای که این فشاری به جامعه جهانی سبب شود که یک نوع تغییری در رفتار طالبا ایجاد شود. من فکر میکنم بدون یک نوع فشار جامعه جهانی، خب امکانات بسیار محدودی وجود دارد در قسمت تغییر افکار طالبا و ای که برنامه هایی را که دارن نسبت با این تغییر بودن. اما در قسمتی که آیا پالیسی می سازن، آیا پالیسی داده میشه، خب یک بس بسیار پیچیده است. هنوز یک تحقیق بسیار مستقلی صورت نگرفته که نتایجش روشن بسازه که طالبا در واقع در کنترل برخی از کشورهاست یا در واقع گروه های مشخصی است که طالبا را رهبری و مدیریت میکنن. اگر ما بر اساس نتایج تحقیق آقای حسن عباس، کتاب جدیدی که در مورد طالبا منتشر کرد، به او اساس قضاوت بکنیم، خب طبیعتاً یک مقدار پیچیدگی های زیادی وجود داره که هنوز طالبا با گروه هایی که اونا متحد هستن ممکن است که برخی برنامه ها را اونا با طالبا ارائه بکنن.
آقای قیمی منیس، آخرین سوال، اگر مشاور اداره طالبا یا حکومت طالبا می بودین، برشان چی مشوره می دادین؟
خب مشوره ما این بود که طالبا باید یک درسی از تاریخ بگیرن که حکومتی بدون حمایت مردم نمیتونه که عمر طولانی داشته باشه. و جانب دیگر چیزی که به طالبا بسیار زیاد مهم است انجام بدن، احترام به خواست مردم افغانستان، احترام به خواست شهروندان افغانستان است. و مسئله بسیار اساسی است که همین فرصتی که فعلا در افغانستان ایجاد شده، از این فرصت در جهت صلح‌سازی، تحکیم ثبات، تفاهم سیاسی با گروه های مخالف استفاده بکنن. طالبان میتونن در چارچوب یک گفتمان بین افغانی و بسیاری از مشکلات افغانستان پاسخ پیدا بکنن.
تشکر آقای قیومی از این که در برنامه حضور یافتین، جهان سپاس. همکارای تکنیکی ما تا آخرین لحظه هم نتونستن آقای فیض زلان را در برنامه با ما وصل بکنن. بیننده های عزیز، از این که شما هم ما را تا ایدم همراهی کردین، جهان سپاس. با امید فردای بهتر، خدا نگهدار.
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د مې 15 منټه ده د دشت خوخ پرونته په خیر اغلی په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی ام
و ما فرخنده پیمانی هستم و با امید صحت و سلامتی شما عزیزان برنامه را با تازه ترین خبرها از افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
هند، روسیه او پاکستان د طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو او وزیرانو د جمعې په ورځ په هند کې له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو لپاره یو اساس حکومت جوړ کړي او د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په دې غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د دوی د توجه په مرکز کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هند کې د شانګهای همکاري سازمان غونډه په وینا کې د ترهګری د غواخ لمنځړلو غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي دوی تمه لري چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. په دې غونډه کې ښاغلی جی شنکر زیاته کړي چې د افغانستان د خلکو سوکالۍ لپاره باید هڅه وشي.
زموج هڅه باید د افغانانو د هوساینې لپاره وي. زموج په بیړنیو لمړیتوبونو کې د بشر دوستانه مرستو چمتو کول، د رښتینی ټول شموله واستاج حکومت تضمینول، د ترهګرۍ او د مخدره توکو د قاچاق په وړاندې مبارزه، او د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو د حقونو خوندي کول شامل دي.
برنامه جهانی غذا یا WFP بر بازگشت کارمندان زن بر روند کمک رسانی در افغانستان تاکید می کند و می گوید که این سازمان قصد خروج از افغانستان را ندارد. برنامه جهانی غذا ناوقت چهارشنبه 3 می در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که این اداره ملل متحد در 6 دهه گذشته کمک های غذایی را به افغان ها فراهم کرده است و به کمک هایش ادامه خواهد داد. این اداره ملل متحد گفته است که خروج از افغانستان به معنای در معرض خطر قرار دادن افغان ها به ویژه زنان و کودکان است.
ما هیچ اراده برای بیرون شدن از افغانستان را نداریم. تمرکز WFP بالای ماندن در افغانستان و رساندن کمک های مواد غذایی برای مردم نیازمند است. جایی که هنوز هم گرسنگی زندگی بیشتر از 15 میلیون نفر را تهدید می کند، بیرون شدن از کشور به معنای قرار دادن مردم به خصوص خانم ها و اطفال در وضعیت تهدیدآمیز زندگی می باشد. WFP به این باور است که رساندن کمک های بشری برای خانم ها از طرف خانم ها بهتر صورت گرفته می تواند و آوردن دوباره کارمندان زن به وظیفه از اولویت های بزرگ WFP می باشد.
د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د سرپرست مولوي امیر خاموتقی په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی د پاکستانی او چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د جمعې په ورځ رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا پلاوی به د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پر دوو اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو، سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیزي خبرې وکړي.
افغانستان اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزیر په دغه سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د چین هیواد د بهرنیو چارو له وزیرانو سره شپږمه درې اړخیزه غونډه هم ترسره کړې. د دې ترڅنګ به د بهرنیو چارو وزیر او د چین د بهرنیو چارو وزیر دوه اړخیزه ناسته هم ولري چې پر ګڼو مهم موضوعاتو به خبرې اترې سره ولري.
پاکستان طالبان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د سفر جزئیات په اسلام آباد کې د امریکا غک خبريال خدای نور ناصر نه اخلم. ناصر صاحب، خبرونه ته په خیر اغلی و سلام. دغه سفر جزئیات څه دي او د سفر په خپل طالبان ته څومره مهم دي چې د چین او پاکستاني چارواکو سره ګوري؟
ډیره مننه فیض صاحب. خپل د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې دغه پلاوی نن مازدیګر پلازمېنې اسلام آباد ته راورسید چې دلته په کابل کې د پاکستان سفیر او ورسره بیا په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د هغوی هرکلی وکړ. دغه د چ څومره مهم دي د طالبانو د حکومت لپاره دا مور لدی و ګورو چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوري کوم عکس خپور شوی دی او پغه کې شاوخوا څوار لس کسیز پلاوي دی د شغلي متخې په شمول څوار لس کسیز پلاوي پلازمین اسلام آباد ترا کړی دی او دلته بنې واځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او ورسره د پاکستان چارواکو سره وویني بلکې خپل به د چین له بهرنیو چارو وزیر سره هم شغلي متخې وویني او سبب ټاکل شوی دی چې د دریارخیزه د چین پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو دریارخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي یو خدلته ویل کیږي چې پاسيفیک کې د پاکستان او چین ترمنځ چې د میلیارډونو ډالرو کوم پروژه ده هغه کې وایي چې د دواړو هیوادونو غواړي چې افغانستان ورګټ کړي او ورسره به د درې واړو هیوادونو ترمنځ پر درې اړخیزه اړیکو باندې خبري وسی خپل به بیا د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ هم خبري اترې کیږي او ورسره په بیل هغه کې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر شاغل متقی او د چین د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ جلا
خبري اترې ملاقات هم کیږي یو لاند زوال بل کرا کې د پاکستان او د طالبان ترمنځ د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان پر سر باندې ناندري رامنس شو وي د طالبان او پاکستان ترمنځ اړیکې په اړه څه ویل کیږي او څه معلومات دي
دلته سرچینه وایي خاص کر پاکستانی سرچینه چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر شاغلی متقی او ورسره د بلاول بوټو زرداری چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دی وایي چې دوی ترمنځ چې کوم ملاقات کیږي په هغه کې به تر ټولو مهمه خبره همدایي چې په دې ورستیو کې د پاکستان او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې ناکامه شوی دی دلته قربان مات شوی دی او د تحریک طالبان پاکستان لوري بیا بیا بردونه کیږي او پاکستان دا تور نوی افغانستان چې وایي د افغانستان خاور د دوی پر ضد کاریږي او خپل د طالبان حکومت بیا بیا ویل دي چې د دوی خاوره د هیڅ سیو غونډې کې واد پر ضد هم نه کارول کیږي نو په دې باندې به هم د دواړو وزمو ترمنځ شایي ډېری خبرې وتی
په اسلام آباد کې د امریکا غا خبريال خدای نو نصر صاحب ډېر زیات مننه
قرار از جک سولیوان مشاور امنیتی ملی امریکا هفته آینده برای دیدار با مقام های عربستان سعودی بر ریاض پایتخت آن کشور سفر کند. مشاور امنیتی ملی امریکا روز پنجشنبه 4 می گفت که در این سفر با نمایندگان هند و امارات متحده عرب نیز دیدار کرده و در مورد موضوعات مختلف به شمول همکاری دهلی نو و کشورهای حوزه خلیج گفتگو خواهد کرد. سولیوان اواخرین هفته عازم عربستان سعودی می شود اگرچه خود او نگفت است که با چی کسی در ریاض ملاقات خواهد کرد. یک منبع گفت که قرار است جک سولیوان با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز دیدار خواهد کرد.
نه خبرونه کې را سره د نبراسکا په هانتون د افغانستان د سرنو مرکز مشر شیرجان احمدزی ملمدی هم پاکستان ته د طالبان د بهرنی چارو د سرپرست وزیر او په دوه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د ورستۍ غونډې په اړه به ورسره بحث وکړو.
آقای احمدزی خیلی خوش آمدین به برنامه.
ډیر زیات مننه احمدزی صاحب. د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی اسلام آباد ته لید سو د پاکستان او چین د بهرنی چارو وزیران سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبان په ګډون د دې غونډې د ترسره کېدو په اړه څه نظر لري؟
ذکر کوم په دې وخت کې چې طالبان ډېر منځوي حالت کې واقع دي او نړۍ بل خصوص د ملګر ملتونو سرمشیزه کم مجلس چې په دوحه کې د غین وروسته او هغه کې دوی دعوت شمې نو دوی ضرورت لري چې دغه سي خپل دوستو هیوادونو کوم چې دوی سره د دوی پلوي دي لکه پاکستان او چین هغه سره مشوره دوه پاره کینی او راتونکو باره کې فکر وکړي. سمه ده چې د طالبان د بهرنی چارو وزارت وایي خپل توضیحات ورکړل خو په باطن کې کله چې ډیپلوماټیک مجالس کېږي دي کې نور کی هم ذکر کیږي کله چې د لوی هیات یو ځای ته روان وي هغه د راتلونکو باره کې هم اندېښنه لري او مشورې بلري. زه فکر کوم په دې مجلس کې به طالبان د پاکستان بل خصوص او یا د چین نه به مشورې اخلي چې څنګه د نړیوال د خبرګون ته ځواب وي یا څنګه پالیسی غوره کوي ځکه نه یوازې دغه دوه هیوادونه بلکې ټول نړۍ د دوی نه اندېښمنه ده او دا شکایتونه لري چې هغه وعده چې دوی په خاور سره کړې وي هغه اندېښنه چې لړې وره لري هغه تر اوسه پورې حل شوی نه دی. نو زما په ان طالبانو په یو منځوي حالت طالبانو په منځوي حالت سره مخامخ دي او غواړي چې دوستان زیات کړي او یو ځینې لاره ده چې هغه په اعتبار دوستان دوی په نس چې پاکستان دی او بیا دغه په واسطه چین دی هغوی سره د مشورو لپاره ورشي او خبرو سره کوي. فهم کوي چې دغه تقاضا چې اجازه ورکړي چې متقید چې پاکستان ته لاړ شي دا په ملګری ملتونو کې د پاکستان د استاد له خوا وړاندې شوی ده د کوم بل هیواد نه خو نه بلکې دا وی په زړه باندې دغه سفر کوي اسلام آباد ته او
سیاسی آینده بار که خبر اتری کی. خب آقای احمدزاده طالبان میگن که در این نشست مقامات بر روابط دو جانبه سیاسی و تجارتی منطقه‌ای ثبات و ترانزیت به گونه همه جانبه صحبت میکنن. به نظر شما با توجه به این ملاقات نگرانی ها و موقف گیری های کشورهای منطقه چی است؟
همیشه در ظاهر من مباحث اقتصادی و روابط استراتژیک و ترانزیتی مورد بحث میآیم، اما در باطنش موضوعات اساسی رسمیت بخشیدن بر حکومت طالبان در سطح جهانی است و مشکلات امنیتی که در افغانستان برای کشور همسایه افغانستان ایجاد شده میتواند این موضوعات مهم است. در خبرهای شما گفتند که پاکستان شکایت عمده شانی است که طالبان پاکستانی از خاک افغانستان استفاده کرده و پاکستان حملات میکنند. شواهد وجود دارد که بعض از جنگجویان اوغور چینی در افغانستان هستند که یکی از نگرانی های بزرگ چین می باشد و تا بال فکر کنم حل نشده. واضح است چین و پاکستان و سایر کشورهای همسایه نگران هستند در برابر وقایعی که در افغانستان می پیوندد و پیشرفتی که در افغانستان است فعلا و اون تقاضایی که اینا قبلا داشتن فکر کنم تا بال پوره نشده. از طریق این گونه مجالس اونا می خواهند که تمام نگرانی‌های خود با طالبان بگویند به صراحت و طالبان هم از اینا مشوره می‌خواهند به حیث کشورهای دوست و حامیشان که اینا در آینده در برابر تقاضای ملل متحد در برابر تقاضای جهانیان چه جواب داشته باشند. آیا ضرورت تا چه حدی است که پالیسی طالبان در داخل و خارج تبدیل شود تا نه تنها تقاضای خارجیان بلکه در اصلش تقاضای مردم خود افغانستان بله. بر اساس پالیسی هایشان پوره شود.
امازه سپ د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزول لپاره د جوړ شوی غونډې څخه وروسته د افغان میرمنو جنو د حقونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استاد رینا امیری ویلو چې د خزو جنو د حقونو د احمد په اړه د دوحه د غونډې ټول ګډونوال یو نظر درلود. خود طالبان و سر پاکستانی و چینی چرواکو جلا کتون تا ستاسو نظر سده و پا کم سرگو تا گوره ایم؟
زفر کنم پاکستان و چین تا در افغانستان که در بشر حقوق، در خود حقوق، در ماشومان حقوق دلوی مطرح موضوع نده. زکر پا دی خپل دوار حوادونو که در حقوق در پولاندی کیگی که و گورو. دوی تا مطرح داره چه افغانستان که در دوی در خواه حکومت سرنگی ویسی دوی ها خطرات چه اندخنی چلی در افغانستان آقوی تا مواجه نشه لکه امنیتی اندخنی او دوی اقتصادی و نور سیاسی گرد پا افغانستان که سرنگی خواندی کیگی. دلتا در بحث موضوع او ماهیت فرق لری. کله چه غرب سره نورو هیوادونو سره طالبان بحث کوي هغه کې نقاط مختلف دي کله چې پاکستان او چین او روسیه سره بحث کوي هغه کې دغه حقوق دومره مطرح نه دي. یوازې په دې مطرح کې چې هغه هم نړیوال سره تعامل لري دغه په اساس باندې کېدیش طالبان ته ورکنایو وایي چې تاسو باید دغه حقوق درناوی وکړي، لیکن په اصل کې د دوی اندېښنې او ملي ګټې په دې کې نه دي چې افغانستان کې طالبان باید خو اجازه ورکړي او کنه. دا د فکر کې چې طالبان خپل کار دي هغه ګټه دار چې افغانستان کې د دې ګټې امنیتی او اقتصادی
گتی. خب حسن عباس نویسنده کتاب برگشت طالبان در صحبت با صدای امریکا در باره روابط خاص وزیر خارجه طالبان با پاکستان صحبت کرده و بیاین که بخش از صحبتهای زونا را بشنویم و دوباره نظر شما را در رابطه داشته باشیم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امین خان متقی د پاکستان له پوځي مشر جنرال باجوا سره ډېرې زیاتې لیدنې کړې. نور وزیرانو به هم ورسره په منظمه توګه کتل. دا ملاقاتونه په لومړیو ورځو کې ډېر زیات وو او بیا به د طالبانو وزیران په ځانګړو چارتر الوتکو یا کرایه شوو یا الوتکو کې به د ځینو مهمو پرېکړو لپاره پاکستان ته بیول کېدل. په دوی کې ملا هیبت الله ته د پاکستان د آی اس آی لاسرسی نه کېدو، خو امیر خان متقی او په دوحه دوحه کې ناسو طالبانو ته لاسرسي ډیر آسان کارو او د لوی فیصلو لپاره به دوی راوستل. د طالبانو سره د هند اړیکو په کله ماته ویل شوی چې هند لومړی د حقانیانو سره رابطه لرله، هغوی سراج الدین سره لومړی تماس ونیولو خو له هغه سره یې خبرې ونه شوې. بیا هغوی د انس حقانی سره تماس نیولی و. ملا امیر خان متقی غوښتل چې هند سره اړیکې ونیسي او دا خبره یې چې پاکستانی چارواکو ته ورسوله. نو جنرال باجوه یې ملګرتیا وکړه. هغه طالبان ته وویل چې پاکستان د طالبانو په رسمیت پیژندنه او پیسې غواړي، او که هند پخوا په افغانستان کې پیسې او پانګه اچولې نو که بیا داسې کوي نو سم کار دی. او طالبان ته وویل چې هند سره اړیکې ولري. جنرال باجوه بیا هند سره هم تماس نیولی و او ورته یې ویلي و، او دا یې ورته د یو ښه نیت په توګه یاد کړي و.
خب آقای احمدزی، در مورد گفتهای نویسنده پاکستانی چی نظر دارین؟
من فکر کنم تمام چیزهایی که در کتاب حسن عباس گفته شده چیز نوی نیست. من از جیب دارم کسی دوستایی که فکر میکنن متحرک کننده است. تمام حقایق بر مردم افغانستان و در منطقه بر تمام مردم معلوم بود که حمایت پاکستان تا چه حد در منطقه از گروه مختلف داخل افغانستان است. نه تنها از طرف طالبان، بلکه در سابق از حمایت مجاهدین هم داشتند. این یک چیز واضح است، این یک راز پنهان نیست که باید فکر کنیم که یک چیز نوی است که اصلا یک چیزی انکشافات نوی را بدست آورده. یکی از تصدیق های تمام شایعاتی که بعضی ها فکر میکنند که طالبان از طرف پاکستان حمایت میشود، این تصدیق کننده تمام ادعاهای آنها است که در واقع حمایت بزرگ از طرف حکومت پاکستان و نظامیان پاکستان برای طالبان موجود بود در فعلا و در 20 سال گذشته تا به بودل اینا قادر شدن که در افغانستان حاکم شن و دوباره به قطر برستند. این جای شکی نیست.
اما زیست بیولان زواب کرا که ملگلی ملتونه وی چی دوهی غرن طالبان پر اسمت جندولو پارانه و خو طالبان سره تعامل ته بدوام ورکړي. د نړۍ سره طالبان اړیکې کومې خواته روان دي؟
متاسفانه دا ټول مسولیت په افغانستان کې د نن اوسنی حاکمینو تر اجازه کې شوې. څنګه کولای شي د افغانستان د ولس ضرورتونو ته جواب ووایي او په خپل بهرنی پالیسی کې هغه ضرورتونه انعکاس کړي؟ د دې ځارتیا دره چې طالبان د غمنځوي حالت نه ځانو بسي، په دې دلیل چې کم نړیوال تعاملونه چې تقاضا یې د ورځې تقاضا هم دره چې هغه سره باید بدون او هغه باید وکړي. مسولیت طالبان تر اجازه کې متاسفانه تر اوسه داسې پرمختګونه نه پستګو کېږي چې طالبان به د حالت نه وغواړي سمته غبان دي زالو بس یا افغانستان او وسه افغانستان ولوسو باسي. خو که دغه حالت دوام ویوي افغانستان به نور هم منځوي شي، هغه شان چې وس وینو دا به کېدای شي نور هم کم شي او د نړۍ حوصله هم کمیږي. په افغانستان کې تیر شلو کړونه کې نړۍ حوصله او کپیا شکل باندې بل شکل باندې افغانستان ته حکومت کې فزات زیات او دونستون زیات وي د کې شک نشته او د نړۍ حوصله هم کم شو. دغه دلیل دا چې افغانستان ته حکومت سره حمایت کم شو او امریکا مستقیم طالبانو سره د پوزونو د وټل مو دا وکړه چې په پای کې د حکومت وګرځید او طالبان بیرته حاکم شول. نو دغه کوم ډیر محدود وخت چې افغانستان او طالبان مشکل نه د افغانستان لري ډیر محدود دی. کچر دغه موقع هم دلته ور کی مشکل به د افغانستان خلکو ته نور هم زیات شي. خو سم مشکلات زیات ورو تاسو په وستي راپور کې د دبليو پی د خانه ویل چې تقریبا 15 میلیونه خلک دولت کې سر مخامخ دي. چې د شخص اقتصادي حالت نور هم خراب شي. طالبان کې د شي د افغانستان اوس اقتصادي سب حالت په خپل ګټه وبولي. خدا د امریکا د خانه د پیسو په ورته په
ډیر مننه ماده سره
چې هر هفته په یو ډالر افغانستان ته راځي افغانستان اقتصاد ثابت ساتي. یو جان
تشکر از تن بابا نما
ډیر زیات مننه شجان احمدی صاحب چې دی خبرونه کوي موږ سره ګډون وکړ. بیا هم په خیر اغلی قدرمنو دوستانو، په خبرونه کې بر اثر د افغانستان د جنرالستان د ملاتړ د بنسټ ویان ده حسینه شیرزاد ملمنه ده.
خانم شیرزاد خیلی خوش آمدین به برنامه. البته پس از یک گزارش شما را به برنامه خواهد داشتیم. با ما باشین.
بر اساس یافته های یک تحقیق دانشگاه سنهوزی در ایالت کالیفرنیای امریکا، طالبان از مجموعه از ابزار برای کنترل رسانه ها و همچنان اعمال محدودیت های سنگین بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان کار می گیرند. این تحقیق دریافته که این مجموعه شامل تعقیب عدلی خبرنگاران، اعمال فشار مالی بر رسانه‌ها، انحصار اطلاعات، استفاده از زور و خشونت در برابر خبرنگاران و حتی در موارد اخراج اجباری خبرنگاران خارجی از افغانستان می باشد.
دسترسی به اطلاعات در افغانستان به شدت محدود است و فضای رسانه‌ای برای خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن با محدودیت‌های ویژه‌ای هست و سانسور مستقیم و غیر مستقیم و خود سانسوری یا سانسور خود تحمیلی نیز بخشی از یافته‌های این پژوهش است که متأسفانه در حاکمیت طالبان به شدت داره صورت می‌گیره.
توفیق صدیقی خبرنگار پیشین یورو نیوز در افغانستان که اکنون به فرانسه پناهنده شده است از خشونت اعضای طالبان در جریان کارش حکایت میکند.
وقتی که من رفتم از اجازه گرفتم، صاحب با احترام براش گفتم که مولوی صاحب اجازه است و همین مظاهره رو کوشش بدم، در حالی که وسایل همه چیز ما داخل موتر بود، کامرا و گپا داخل موتر بود. من گفتم اجازه بگیرم اول. بچه های خود صدا کردم و بادیگاردش گفت گیر داخل اوضاع بریم. با پشتو براش گفت که حقا دنن بازی. من گفتم حتما میگه که برو خیر، کس دیگه اونجا هست از او اجازه بگیر. وقتی که ما داخل حوزه و داخل راهرو شدیم که با دنده برقی در پشت ما زد، در تخته شانیم زد، ما پرسان کردم که چرا؟ گفت که چوب باش. داخل حوزه که رفتیم بعد فهمیدم که مسئله دیگه چیز است. حدود نیم ساعت اول را خوب لتکوبم کردن با قنداق و تفنگ با مشت با لگت.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان در اگست سال 2021، آزادی رسانه ها که زمان یکی از دستاوردهای بزرگ نظام جمهوریت حساب می شود و شدت محدود شده است. بر اساس یافته های سازمان گزارشگران بدون مرز، در طول 20 ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان، شمار کارمندان رسانه‌ای در افغانستان به دلیل محدودیت های روز افزون بر کار رسانه ها و خبرنگاران از بیش از 10,000 نفر به کمتر از 4,000 نفر کاهش یافته است و در این میان زنان بیشتر آسیب پذیر بودند. این گزارش نشان می‌دهد که از هر 5 خبرنگار زن تنها 1 نفر اکنون در افغانستان فعالیت دارد. یافته‌های تحقیق دانشگاه سن‌حوزه همچنان افزوده، رسانه‌هایی که در حال حاضر در افغانستان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، مجبوراً به خودسانسوری و مقاومت اندک پالیسی‌های طالبان را دنبال کنند. اما حکومت طالبان بارها گزارش‌ها مبنی بر سرکوب رسانه‌ها را رد کردند و گفتند که به آزادی بیان و رسانه‌ها بر اساس شریعت اسلامی باور دارند. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، ایالت کالیفرنیا.
بلخوا د اروپایی پارلمان غړی هنا نیومن وایي اروپایی ټولنه د طالبانو په رسمیت پیژندو په اړه حتی فکر هم نه کوي. میرمن نیومن وایي یو شمېر ژورنالیستانو ورته ویلي چې طالبان پرې سخت محدودیت لګولی دی او د طالبانو د استخباراتو ریاست د ژورنالیستانو ځورولو، زندانی کولو، شکنجه کولو او تریتم کولو کې لاس لري. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه ویلي نه دي، خو تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
زه درته دا ویلی شم چې ژورنالیستان موږ ته ویلي چې په واضح توګه محدودیت وضع شوی دی چې څه خپاره کړي. اول هغوی ویل چې په پروګرامونو کې موسیقي باید نه وي، بیا یې ویل چې تفریحي پروګرامونه دي نه وي، بیا یې ویل چې میرمنې اجازه لري چې یوازې میرمنو سره مرکه وکړي. نو تاسو ګورئ چې دوی په واضح توګه دا تنظیم کړی چې څه په رسنیو کې خپاره شي او څه خپاره نه شي. او کله چې پر طالبانو انتقادي راپور خپور شي، د استخباراتو ریاست یې ژورنالیستان غواړي. دا ژورنالیست ډارول کیږي او ځورول کیږي او یو شمېر لا په زندان کې دي. د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې یو مستند فلم چې په بهر کې د یوې رسنۍ لخوا خپور شوی و، د هغو ژورنالیستانو لخوا یې فلم اخیستل شوی و چې دننه په افغانستان کې و. ټول 9 ژورنالیستان د استخباراتو ریاست لخوا غوښتل شوي چې 15 تنه تر نن ورځې پورې په زندان کې دي. نو د آزادو رسنیو د سرغړونو لپاره هیڅ قانون نشته. څه چې موږ ګورو دا دی چې په ځانګړي توګه د طالبانو د استخباراتو ریاست او د امر بالمعروف وزارت خپل زور چلوي، زورول، زندانی کول، شکنجه کول او د ژورنالیستانو تریتم کول روان دي.
بینندگان عزیز، اکنون هم سر صحبت را با محترمه حسینه شیرزاد، سخنگوی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان باز میکنیم. خوب که با ما از طریق اسکایپ از ناروی هستند. وضعیت رسانه های افغانستان تحت حاکمیت طالبان را چگونه ارزیابی میکنین خانم شیرزاد؟
سلام بر شما. وضعیت رسانه های افغانستان در دو سال اخیر شدیداً قسمی که در گزارش هم گفته شد 3% از رسانه ها محدود شدن و متوقف شدن. تقریباً 85% خبرنگاران که زن هستن شغل خود از دست دادن. در 15 ولایت در افغانستان هیچ خبرنگار زن نیست. همچنان 94 مورد خشونت ثبت شده، 5 خبرنگار فعلا در زندان است و 2 خبرنگار هم در 2 سال اخیر کشته شدند و این وضعیت روز به روز وخیم شده میره و در پهلوی زی همچنان وضعیت امنیتی تارگتش گاه اوقات قسمی که شما دیدین در بلخ 7 هفته پیش همکاران ما مورد حمله قرار گرفتن و 16 خبرنگار زخمی شدند. وضعیت رسانه و در مجموع وضعیت خبرنگاران در افغانستان بسیار وخیم است.
مرمن شیرزاد، سچی تاسو ویل ملګرو ملتونو او ګڼو نورو سازمانونو په افغانستان کې د رسنۍ او خبریالانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. فکر کوي طالبان به دا اندېښنې جدي وګڼي؟
زه فکر نه کوم چې دا اندېښنې به طالبان څنګه چې نور اندېښنې جدي نه ګڼي، او بل د ما په نظر دا به هم دوی جدي به نه ګڼي. بل افغانستان کې طالبان رسنیو ته د یو رقم د پروپاګاندا وسیله په توګه کتل کیږي، یعنی دوی فکر نه کوي چې دا رسنۍ د څارلو ډېر مهم برخه ای او په یو دولت کې د دولتداري ډېر مهمه برخه ده. او هغه قانون چې فعلا په افغانستان کې دی هغه سم نه تعقیبیږي، لکه څو وخت مخکې په بدخشان کې یو رادیو بند شو او د قانون په اساس قانوني مراحل بالکل بیل ول، خو طالبان هغه بغیر د مراحل طی کولو نه رادیو بند شوی او وروسته بیا هغه رادیو بالدینه چې مونږ خبرونه او خبرې وکړې طالبان سره بیرته کار پیل کړ. زه فکر کوم قانون یا هغه د رسنۍ قانون چې فعلا افغانستان کې دی هغه جدي نه اغوستل کیږي، او په هر ولایت کې هر شخص چې مسئول دی د طالبان د خانه هغه عام و تام اختیار لري چې څنګه چې غواړي رسنۍ او خبریالان سره چلند وکړي.
بله، خب خانم شیرزاد، فعالان رسانه ها و حقوق بشر در افغانستان میگن که طالبان به دلیل حراس از نشرات بی‌طرفانه و آزاد فعالیت شماری از رسانه های بین المللی در افغانستان مسدود کردند و بر نشرات رسانه های داخلی محدودیت ها را وضع کردند. دیدگاه شما چی است؟ چرا طالبان دست به چنین اقدامات میزنند؟
ما فکر میکنم وقتی ما در مورد نشرات بی‌طرف صحبت میکنیم، راه آسان و منطقیش ایست که برای خبرنگارا و یا بر رسانا معلومات داده شود. در صورتی که معلومات داده نمیشه، به دلیل قلت معلومات امکان داره که نشرات بی‌طرف نباشد، در حالی که ایجا بل عکس از این کار صورت میگیره. دوم، بعضی از رسانایی که محدود شده و یا مسدود شده در افغانستان به نظر دولت فعلی دیفکتو یا طالبا یا فکر میکنن که نشرات از اینا مستقل یا بی‌طرف نیست، ولی چیزی که حقیقت است متفاوت است. یعنی اونا فکر میکنن که پروپاگاندا نشرات بی‌طرفانه است، در حالی که پروپاگاندا به نظر قوانین یا اصول که ژورنالیسم ما خواندیم نشرات بی‌طرف نیست. در این حال این حالت سبب میشه که مردم به یک نوع بدبینی به طرف جامعه جهانی، به طرف رسانه، به طرف دولت در طویل مدت ببینن و مردم آهسته آهسته مایوس میشن اگر چنین وضعیت دوام پیدا کنه.
در افغانستان د ژورنالیستان د ملاتړ بنسټ وایند حسینه شیرزاد، ډیر زیاته مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
سپاس از حضورتن.
قدرمن دوستانو، د خبرونه هم په څو شبو کې پاتې رسیدي. له ملکه مو ډیره زیاته مننه. تر بیا خیر،
شب و روز خوش داشته باشین.